سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لاس بجې شوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست لومړۍ نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو پر دوه مګړي کې مزاب ته کا کړ هر کله کوم خله ده چې رو جوړو خوشاله بیاس د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې په روانه کړې کې ورته اورو د پاکستان سیمې او نړۍ کتنه کوو او په دوه منمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورېدل مه هېروئ په پیل کې خبرونه د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مور سوی دی د اسلام آباد چارواکی وایي د کچا آبادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کچه کورونه وران کړي دي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختو یهودیانو حمله بندلې ده او سم په خبرونه په تفصیل سره د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ سوی دی د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ سوی و د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل سوی دی یو لوړپوړي طالب مشر هم د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې چې هم دوی ورځ مخکې د افغان طالبان د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو تصدیق وکړ د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني د مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي نوموړي په مخالفینو کې د ملا عمر وبخشي د ملا عبدالکریم ذاکر هم واخست او پرون د طالبانو یو بل ویاند قری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته لیږلی چې وایي د ملا حسن رحماني ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغه خبرو کې هیڅ حقیقت نشته نوموړي زیاته کړه چې دوی به په تحریکي تور بل هر چا شهادت کوي د ملا عمر تر مړینې وروسته په پاکستان کې په طالبانو کې ژور اختلاف رامنځته شوی دی د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 35 زیات کسان نیولي وو چې هغوی لا اوس هم په بند کې دي په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا 300 زیات پښتانه میشتو د اسلام آباد پرمختیايي ادارې سي ډي اي مشر ملک اظهر قرشید پرون ویلي چې د کورونو ډنګولو کار روان دی البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي او متاثر خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو ترلنګې دورسته هیڅ سرپناه نه لري په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او عدالت په حکم یې د ډنګولو کار پیل کړی دي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ خبره سوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجهیز کړي ده د بیان له مخې ډینیل فیلمن د افغانستان سولې عمل کې د پاکستان رول ستایلی دی سره تجهیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر ښه لور روان دي په دې لیکنه کې پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم موجود و د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سوداګر له حکومت غواړي چې د باړې بازار د شرط سره خلاص شي د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بالې دورسته باید بازار خلاص کړل شي
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی باړې بازار مکمل تور باندې بند شوی دی په دې کې لږه کم زیات دکانونه بند شوي دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي د سره به د خلکو اعتماد په اله کې باندې بحال شي
په باړه کې د وسلو پر ضد د شپږکلنې پوځي عملیاتو وروسته حکومت دا وکوي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده حکومت د بېکور کسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګر زپلو زند هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فند په جوړولو کار کوي د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي
دا اکستان غریبان دی غبری شوی دی دی اٹوریزم دانا زبری دی پر یو مستقل انتظام کری چی مونگ دی پارا دا سی یو غلط فند رو برسو حکومتنا مونگ تقریبا دا سی کار کوی چی دا 30,000 روپے چی مونگ هر یو کستا ورکوی هر میاشو
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلي البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې شي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله غندلې ده په دې حمله کې پرون د یو فلسطینی ماشوم وژل شوی وو د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرایل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته ور اچولې رپورټونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویدو سوځېدلې او مړ شوی دی سپینې ماڼۍ دا نه حمل بلل دی د اسرایلی وزیر اعظم ویلي چې دا ترګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا انسوګي استعمال کړي چې په قهر قانوني توګه جرمني ته روان وو دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي پولیسو وویل لږ تر لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپ د تشتې کوشش کولی چې دوی مخنیوی وکړ دا کسان د افغانستان پاکستان شام او عراق وګړي دي دوی بل چک جمهوریت د استیل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کیږي هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل په روانه غړي کې د جنونو ریپورټونو څنګه دا ریپورټونه لرو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو غږ کړی چې د سولې له عمل سره ملګري سي
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې له افغان حکومت سره یو واقعي سولې ته ورسیږي
په داسې حال کې چې حکومت په باړه کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کورکړه شوي خلک ستنوي نو د هغه ځای سوداګر غواړي چې بازارونه خلاص شي څومره تاوان رسېدلی دی
غړ بدومونه او وړې غټي ټیکټري چې هغه تعداد هم په زرونو کې دی تقریبا د 7 کال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې تر په تر ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول
او په وخت سوریا د کلتور پروګرام کې د پښتو د نامتو شاعر او لیکوال مصطفی صالح مرکه هم ورته و
په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار نه بل چا نه ګټه نه اخلي بلکې لخپل ځان نه ګټه اخلي خو د لخت خبره چې دا د علم خبره ده
او ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې تاسو مشال ریډیو لکه څنګه تاسو خبرونه کې واور دل سینن په درې مروز هم په اسلام آباد کې د کچا آبادی پر صد یعنی د کورونو د لنګولو سلسله له هم روانه ده چارواکي وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 400 کورونه لنګ کړي دي ته په دې آبادی کې په دې سیمه کې سل کورونه دي چې پکې تر 3000 زیات پښتانه ژوند کوي په دې اړه نور تفصیل خپل همکار ریاس مسخیل اخستی دي
زه بیګا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا باندې ته ورغلیو د هغې وینا وا چې د خلکو مطلب دا تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغه تکو شي کې دغه تعلق د مختلفو سیمو سره دی د دې وینا وا چې مونږ خو د نن خل دیش کله پنځیش کله مخکې راغلی یو خپل کله خپل خلک هم پریخي دي خپل غم خادم هم پریخي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو اوسه پورې صدا سے خاص مسله نه وا څه خبره نه وا حکومت ناصابه مونږ باندې د درانه درانه ګاډي د بولډوزر او د ماشين نن روخه جوړ زمون کورونه روان کړ په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه پدې کې گیر شو هغه د ملبې ډېر روس پراته دي مونږ له زدې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو د غرنګ د دې دا هم وینا و چې دا کم کورونه روان شوې دي خوښه سلور سو وسلو نیم سو بور کورونه پدې تیرو دوه ورځې کې روان شوې دي او نن هم دغه د کورونو لنګولو عمل چې ګم دې روان دي نو دی وی چې کلن د زمون کورونه روان شوې دي نو زمون سره د سر پټولو د پارځې نشته او د دوه شپې چې ګم دینو دادی د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو او د سیزونو سره دی چې ګم دینو هغه سړک په غاړه تیرې کړي بل طرف ته چې ګم د سی ډی ای چارواکي دینو هغه دا غي وینا ده چې مونږه د خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړه چې مونږ ته دا زینه خالی کې خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دینو مونږ دا اپریشن شروع کوو او اوس هم مونږ د خلکو ته پوره پوره موقعه ورکو چې د خپل سامانونه د کور نه روباسي خپل کډه روباسي او چرته محفوظ دي او رسېږي د لړکی د سی ډی ای د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دي نو هغه هم سی ډی ای د دوی لپاره کړی دي چې کم ځای ته دی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسول شي.
دا ریاض مسخیل دا ویل سو چې په دې کچا باندې کې افغانان په لوشمیر کې اوسې خو خپل د غزای خلک وایي چې دلته افغانان بيخي نساو. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هم وایي چې په دې ښار کې پرون چې پر کوم کورونو بلډوزرونه وګرځول سل هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول بلکې زیاتره د باجوړ مومندو او د خیبر پښتونخوا د نورو برخول. دوی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنوي د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه پرې آباد کړي دي. په دې ورځ مو همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړې دوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نیمه سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونې تر هغه وروسته کوي چې جمعې پرس په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د خاروالې د چارواکو په موجودیت کې د خر په ایولس نیمه سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېرې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې په خوارۍ سي دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړې د اسلام آباد د امنیت لامل کړي او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دارا پور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیت سیار پلاوی له دې ځای د وتلو امر کړو. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسلمان دي ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې بلې کې یو لس پنځلس کور پوښښه کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی او موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته م ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همدارس هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیل جنایي جرمونو کې ککړ و.
نو لوی تعداد چې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نشم ویلی ولې دې په دستجنی توګه به په هیڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي په جنایي کې خو سي مصروفي او یا دي په نورو داسې دغه کې چې امنیت تاوان ولري مصروف دي اوسې.
دا راپورونه له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځای اوسېدونکو د خپل خټینو کورونو د نړولو لامل جاج کړي او لمنتی ځواکونو سره یو ډب هم شوه چې په نتیجه کې سلګونه ملکی وګړي ټپيان شوي او یو مشوم وجل شوی دی.
د زبیلا شپک ریپورت ورده هم دی موضوع کې پاتې کې جوړ غدا چې دا وخت تکبلی سیمونه د لسو لکو زخه ډیر خلک به کور سوي دي چې ځینې بیا د امنیت تخربې وزیله کمله لو شارون ته پکړه سوي دي. د خلکو د ستونزو هوارولو حکومت غټون لپاره پښتون ملت پال غوندونه تر اوسه څه کردار لوبولې دي. شاین بنری په دې ریپورت جوړ کړی.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامی د پولیسو او درنې مشنری په زور د پښتنو خوښه 200 کچ کورونه وران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درش کړی دي. دا وخت د قبایلی سیمونه د لسو لکو نډر خلک به کور شوې دي چې ځنې بیا د امنیت د خرابې وزله کبله لوی خارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقوقو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه سکردار لوبولې ده. د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړي زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورونو په معاملې کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلطه فیصله کړی دی. نواز شریف حکومت غلط کوي اقدام اخیستی دی. د اسلام آباد انتظامیه غلطه اقدام اخیستی دی پښتونخوا ملي عام پارټي د دې سخترین مزمت کوي د دې جمهور عمران خان دی چې د پښتانه ووټ وړی دی نن دې قرار ناست دی پر ادارې باندې دی خاموش ناست دی پر دې کچا باجان باندې دی د انای کې دی د اپوزیشن دی د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفادات سیاست کوي جمعیت علماء هم د پنجاب د مفادات سیاست کوي نواز شریف خو نه دی پنجابی قوم پرسته دې مسملک نون کې پښتانه ممبران ناشتي قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کوي پر دغه باندې نه کوي
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معاملې د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړان دي د انتظامی سره لید کاته کړي وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر دغه خلکو د حقونو لپاره خپل مبارزه لا دوام ورکړي نوموړی وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولې دي
دا اسلام آباد کې چې کوم افسر شاهیدا چې کوم دلته بیوروکریټان دي دوی ډېر سپینسترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسېدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان کالونی ده نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی او موږ دې خلاف مزاحمت هم کړی دی آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم دې خلاف موږ اواز چې ته وو پارلیمنت نه بهر بم حکومت له پښتنه کوو چې ولې د سي ظالمانه کاروایی کړې ده
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال علي ارقم وايي اگر چې ملت پالو غوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت اوازونه چت کړی دي خو د غوندونو د مشرانو په کچه داسې عملی کارونه لانی دي شوی د کوم چتري ولس تملري
سیاسي غوندونو ته پکار ده چې دی پالو د ذکر د معاملې شروع شو باغی کې چې دا بیوروکراتیک چې کوم معاملات او بلاغي په اړه سره مخکې خبره پکار وا کار پکارو لګونته کې د دې په اړه سره خلکو ته لګو او شعور ورکول پکارو خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی البته اوس چې کله دا اکشن شروع شو سی ډی اے کار شروع کوو نو باغي باندې ان پی کې پر اساس خټک شو دی هم چې میا سیمن پرون چلے او په ګراوند باندې مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او دا غیر خلکو چې کوم دغه پکارو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه کوم چې د کمانډار چې موږ د توقعات لرو د قیادت په صفه باندې خپل خامې لري پارټي خو د مکمل منظرنامې نه سره غیب تا
د یادونه وردا چې د کال 1915 اتیایم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سېکټر کې د پښتنو د بلابل سمو خوښه زر کورنۍ اوسېدي خو انتظامیه وایي د کورونا غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم تر سره کړی دی
د شاهین بونری ریپورت موریدی د خبر ایجنسی د بڑے سوداګر او دکانداران وای د چی په بڑا کې حکومتي وکمنې بحال سوي دا او د بیکوره سو خلګستنې دل هم ورته پیل سوي دي نو باید زر تر زر بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړي سي دوی دا غشتنم کوي چې د پوځي مرکز چې پوځي د پوځي عملیات په وخت چې د چا دکانونه وران سوي هغه ته دي موزه ورکړي سي فرحات شنواری نور حالک
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وای چې وس په باړې کې د امنیت وضع ښه شوی دا او ځنی به کور شوی قومونه هم ورته ستانه شوی دي نو باید د باړې بازارونه د هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوزي عملیاتو نو سړکونو جوړول په وخت د کوم خلکو دکانونه لمنځه وړل شوی دي د هغه معاوضه دی ور کړل شي په دې حق له د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ثوای
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی په دې کې لزره کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوایچ بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي اوس نو تقریبا د فوجي پرشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوی دي ټول خراب شوی دي او هغه کې چټو کم سامان دي نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوی هغه چې چا څونه سرمایه وا الته ډوبه شو نو د چور سره د غاور کې بغیر سودا د دې کار دی ورکی او دا مدد ورته وکړي شو کار دی ورکی
او د باړي یو مشر اختیار بادشاه وای چې حکومتي وخت منې بهالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي
او یم چې کده ګورنمنت رټ بهال شو نو دې رټ دي بهال کې دوه فورن پس دلتا په بازار کولو ویتل پکور دي او خلکو له مکاور کول پکور دي چې خپلې کوروبوري او تجارتي حلې تل روانه کی تر غړ ګدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تا دم پزرونو کې رہی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرونی تر په تر ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاته 20 2500 کسونو کې ملیو
نو که دغه دا هلې ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به ورسره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزې د غوښتنې په حق لمو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکړي د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څومره نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شي وو بھائی کې مال څومره پروت و. هغې چیمبر ممبرشپ لاندې دي راغلی دا دکانداران، نو مونږ به دا ریکویسټ تاسو په وساطت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دیوی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بے کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګریز پلو نوس او ناروغ هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتې وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلی چې تفصیلي د سراج صاحب په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولي تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 3 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1.5 زر روپۍ د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوس فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدی اړه محمود خان زیاته کړه
چې دا اډستان غریبان د غبري شوی دی د اټوریزم دانا د غبري شوی ته تکلیف کې دا چې د څو اټا کال تیر کړل دی اکاموډ سکول پکار دی د غریبان بے روزګار دی د کارونه نشته دی دی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا چې موږ دې ته ورکو چې ته نفسم خراب نشي او دې خوشاله تاسو د حال کې دې لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکی د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه د کړي او دوی ډیر د بي وسي ژوندتي روي، نو که حکومت پر اختیا دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر بلک د مشي. احمد گل اوی
پیتا کالا ما چر افغانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی سرنل پوری زمون چا تا کو سونو کو سر احمد گل شب اول خود زیادہ پا کاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی دمیشتی دیر زر اور دمیشتی یو دا دا کافی تیسی.
کلی چی مشال ریڈیو پا پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زینا پا دی بابلو پختل نو دا غوی ناوا
ما پتر تی دا سبایی حکومت یو دیر خر کارنامه بوی پچر دا اوشی دیر سر کم از کم دم اوشی زمون کوم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې څنګه نه دار ګرمه نشته دا شان په خپل ناس کې د دې سکرپټ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه دی اړتیا شي او بلکې زه مدام وایم چې پکار دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي د خپل طریقه باندې چې وایي حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس د فارم چې کوم دی نو قدم پورته کې لږه به نور هم خبره وي.
یاد دی وی دی رستیو کې لمشل ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو، هنرمندانو، لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فند بیل کړی دی او ډیر ضربه لدوی د خیر خیګړې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې حسنی حسن. دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي. وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د وی سختري زړلې د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پر د شیګانو د وژلو تورونه دي، په دې هیواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیايي. مشران یې پولیسي ځایونو کې ویناوې کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او په لګانې وخت ناوخته ریلیانې باسي. نور تفصیل اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ورسپانې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو دغه ضرورت پوره کول لپاره د دې هیواد یوې سغدري ډلې اهل سنت وال جماعت ته مخه کړي. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان وستلی دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسی خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت وال جماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت وال جماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سغدري ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغه سغدري ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاد ډله دغه تورونه ردوي وایي چې د دربندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځنو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم نه قانون ډله ګرځول شوې و، خو د دې باوجود د غډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیايي. د کراچۍ په اورنګي خارګوټي کې د دې ډلې ځای مشر دلشاد احمد وایي کچېره حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هیواد په هر برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړي او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د ترګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سغدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دا رنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چور وزارت پر دې اړه ورسپاڼه ته لڅویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورسپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
یالو خزو د ژوند د ولاس تراوړو په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم لسنیمه بجې سوي دي. د خبرونو لنډې وړاندې کوم. د پاکستاني چارواکي وای د افغاني شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شو دي د سفارتي لاري او غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پر مشر دي خو چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شو دي خپل وطن د کورنۍ له تور څخه د تصدیق کړی د افغان طالبان یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وای په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبان له نوي ټاکل شوي مشر اختر منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبان وایي زبیلا مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور مشر ټاکلی نو وروسته د کوټي شورا یو مشر ملا حسن رحمانی له مشر ریډو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم په کې واخیست د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه ړنګ کړي دي د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت په وخت پولیسو 3 زیات کسان نیولي وو پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي د خبر د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیراعظم سلاکار سره تجهیز کړی ده د قبالی سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د شرط سره خلاص شي د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لري ته وویل د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري باړې د وروسته باید بازار خلاص شي د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګري ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فند په جوړولو کار کوي د صوبې د کلچر څنګه مشر محمود خان نن مشال لري ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو لیکوالانو ته هر میاشت 1500 روپۍ کول کیږي امریکا او ملګرو ملتونو په دې ځغړې کې د فلسطینیانو پر یو کور د سلطنت مشکوک سختریزو یهودیانو حمله کندلې ده د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښت مخنیوي لپاره اوشکې بیونکی ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو په دې کې د پاکستان شام او عراق وګړي وو د خبرونو لنډیز موردی اوس هم ځو اسلام آباد ته چې سراج سحر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر کرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق ته پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی د کومې رستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاری خطر نور سیوا شوی ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوی او تر ډیره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګری پیخي هم را کمی شوې دي خو د دې باوجود هم په دې معاملې باندې سترګې نه دی پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کونکي ادارې د لړکی کوټلي منصوبه بندي وکړي او د سبد پیخي مخنیوي ممکن کړي ادریا اخر کې وای څنګه چې سیاسي ګوندونو د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیخي رستو د پوز او حکومت سره وګپوګا ودریدل او د ترهګری پر ضد کمی اکشن پلان جوړ کړو نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې لدې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکو دویم پړاو د طالبانو د مشر مولا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وزنډولې شو او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه شوا چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ غډون کړي وو ادریا مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر مولا عمر د مرګ پخله کړي دي او ور سره یې مولا منصور نوې امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي اوس به دا کته شي چې د طالبانو نوې مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي دا یو ګران کار دی ځکه چې مولا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو ادریا مخکلي کې چې د ذکراتو ناکامولو او نوی امیر په معاملې کې اختلافات پیدا کولو د پارزینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې حلې ځلې کوي خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت ته چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانی خبرېدونکو د ډی ان او امریکا خبرېدونکو واشنگټن پوسټ ورسپانو د طالبان د مشر ملا محمد عمر د مړینې د طالبان د نوې مشر د ټاکنې او د سولې خبرو اترو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي د دغو لیکنو مهمه برخه لګول آیا ساورو
ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې ویل کېږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوی مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړی هم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوی مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورځپاڼه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنګي قومندان په توګه زیات پیژاندل کېدو او سخت دریځ یې هم نه درلودو. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډیر لري نه دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځنګ کې شامل شوی و چې د جنگ سالارو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکی هوایي کرخي وزیر پاتې شوی و. ورځپاڼه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړ دی او په دوحه کې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورځپاڼې په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپل خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلمن د افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال په کابل کې خبر اعلان کوي چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې د طالبانو د راتلونکو هڅو په تمه دي. نایجه ساپی نور تفصیل راکوي.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅه وکړي. ډینیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې له افغان حکومت سره یو واقعي سولې ته ورسیږي ترڅو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستانه د مولا عمر د مړینې د خبر خپرېدو د زمينه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټول افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ډینیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبرې اعلان سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅه وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's a
له پاکستان سره په اړیکو کې بے باوري یو اوږده سابقه لري او ډیر مسایل دي چې باید په اړه یې پام وشي. خو د سولې د ټینګښت لپاره د اړیکو جوړول ډیر مهم دي او دواړه هیوادونه باید د سولې د تعمیر لپاره ګډه هڅه وکړي.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د مولا محمد عمر پر ځای د بل مشر پر ټاکلو او اختلافات او اوازې هم خبرې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سولي د ښار په نوم ونوموه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسېدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. یو ځل بیا د نایجه سفیر رپورټ ته غوښتو.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلی بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځیږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید لدی ورسته خپل برخلیک په خپل وټاکی.
مطمئن باشین که حرکت نکنیم جهان بر ما شک داره.
داړه اوسې که چیرې موږ حرکت ونکړو خپل حق ونغواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپل کورونو او دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغه تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي.
حرکت میکنه.
یو شمیر افغان کارپوهان سولې ته رسیدو لپاره د ډول مدني حرکتونه ستایي.
ناجه صفوي په دې ورسې کې د افغانستان خوست په دریو هغو لسوالو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام خپل کېدنه پیل شو چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمال لوري ته د پروتو سیمو صبریو تریزیو او باکو لسوالو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوي او ځای خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړه او په سر کې ځینې پوښتنې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سی کار له لارې د امریکې دونکو پروژو کار څه ډول روان دی. د
ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1403 کل کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بله مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوې دي، هغه هم تکمیل وکړه.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ په جریان کې موږ دوه پروژې چې واده د چربنی پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 32 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 2 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لري او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ ډېرې غوښتنې کوي، سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د څښلو اوبو دغه برنامه مونږ په جریان کې هم دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې موږ یوه د اسماعیل خیلو منځ ځایو او یوه یې تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو منځ ځایو د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي، نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بله طرفه کلي هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي. تاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ په اول خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار ما کوي.
دا و د نجیب لالو خیل مرکه. او اوس هم د باختر سوری ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په اسوم ادبي د کوربه دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دیوي جوړی شوی غونډې ریپورت ولرو. بیا به د ادبي نقد په اړه د ښاغلي مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. د پښتو ژبې ستر خدمتګار، علمي او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 10 نیټه عمر او د جولای په 13 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواحات په یاد غونډه جوړه کړه چې حالي په ریپورت کې درکو. تیری جمعه پورس خطیس ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړی کړی و. په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خوندانو د نوموړي په علمي، ادبی او فرهنګي خدمتونو ویناوي واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوالو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي، ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.
زه خوشاله یم چې عزیز ادبي بهیر په لو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبي بندرونه جوړي، مشاعرې جوړي او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه وشي د هغوی یادګونډې جوړېږي، مانځغونډې جوړېږي. واقعا هم دا قابل د قدر کار دی. زه مننه کوم د دغې بهیر د ټولو ملګرو، دوستانو، شاعرانو، لیکوالانو. راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته ګورو چې د پدې خپل خپل ادب کې او خپل ادب خدمت چې کوي، خصوصا پښتو پښتنو سره خدمتګار دی. پښتو ادبي تحریکونه، پښتو نوې املا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو کسبونه او هنرونه، دا ټول د هغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ ته استفاده کوو چې هر یو فلسفه لري، یو تاریخ لري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواخت خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله.
خاطر سے پرابطہ بانے فقط دومر ہوئے چھے دادا جو شخصیت اللہ کا زمان دے پر افغانستان ایرد بری پختروپا پختو و دیبان و لیکوالانو کے استاد رشاد دا اکارولی کو شخصیت اللہ پر لرکی رشاد سے زیار سے دا عدومنی شخصیت اللہ چھے علمی لول مقامات در مدر پکو دا پختروپا کے ہم درہ سے کمونگا راحت زاکیتے و گورو کمسان حمزہ بابا او خلاندر ممند دا سے نو شخصیت اللہ دا ہم درہ سے نوابی و لکمون چھے در مدر
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی، خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله.
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه داسې یو پښتون و چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور و، دولتي مامور و، او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې دی د دې تر څنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی، ورسره یو سیاسي مقام هم دی. هر پښتوني مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي. د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه یې منلی و او هلته یې مشر کړی و، بیا هم د افغان نظر خاوند و. له هغه وینا او سربیره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې او لر او بر پښتون یو ګاڼه و،
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملاً زده کړه کوله، وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول څېړونکي یو. ټول څېړنې په علمي بنسټونو یا د دوه په اصطلاح په ساينټیفیک بنیادونو ولاړې دي. او دا پته ماته هلته ولګېده چې ځکه دا اوس زما پی ایچ ډی روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم، په پېښور پوهنتون کې د دوه د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټول څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وې، ځکه دا مکتبي شاګرد وو او بل اخره مدرس، او تر دې پورې چې د یوازې ډاکټر نه بلکې د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا د ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نه وروسته یو ډیګری ده چې د پنسلوانیا د پوهنتون نه واخیستله، او لنې کمرغه ده په ژبه او ادب کې واخیسته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیځ ادبی بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولی شاه خټک پمړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې وه، او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشبه په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډکه نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبی بهیر د جولای په 23 نیټه خپل ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استادې په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم بیل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی، او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دي، او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوې هم دي. دا د ولو د چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بیلابیلو علمی او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبی نقد یا تنقید په اړه به مو په تیره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اورېدلی وي چې په تیرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله را رسېدلی، اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي، له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره نور هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کېږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته کنه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی، او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګند تاسو خپله تخلیق کوي. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناستی هم کتابچه را وباسي، یا اوس ټلیفون نه دي په ټلیفون را وباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا که یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي، او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی. نقد په دې معنی باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبي فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډیر نه وي دومره چې ورته په کار دی دومره خو باید په دغه علوم باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زمونږ زلمیان چې دي هغوی د دغومره مطالعې دپاره د دغومره خوارۍ دپاره او د دغومره علم د حاصلولو دپاره زه هم یو نیمې که دغه تنده ولري وبه لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړي هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي دا هغوی تګلوری ټاکلی دی حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي خو په دې به نه پوهېږي چې زما سبک څه دی زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته. خو یو نقاد را پاسیږي همدغه ورته مخ کېږدي چې ستا دغه سب دی دغه لاره باندې روان هغه چې خپله لاره وپیژنده کیدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې ده؟ د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته؟ د شهدا په دیوان کې ولې نشته؟ د رحمان بابا په دیوان کې نشته؟ علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو عمر به پوخ شو ټوله شاعري به مخې ته پرته وه ټوله به وغورځوله او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړ. هغه دیوان به چې و نو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نه شي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یم جوړ کړ وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم. بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده که بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري او که خپلې تشبیه استعاره او دا شی وکاروم بیا خو زه ډېر ستر یم، حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نه وم په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید یې نه کوي. دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي، مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه.
چندر شرا واچو ټیک په ترنم کې، اخر دلګ مې یاد کلی ونه په ترنم کې، اخر دلګ مې یاد کلی ونه په ترنم کې. کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړې، کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړې. جانان بد هم ستای دش پیلې په ترنم کې، اخر دلګ مې یاد کلی ونه په ترنم کې. خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي، خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي. یو څوک وی په نیمش پسلګې په ترنم کې، اخه دلګ مې یاد کلی ونه په ترنم کې. غزل ټپې سر کله چمبې سر خوایي، غزل ټپې سر کله چمبې سر خوایي. ټولون جنو میرا دا جنې په ترنم کې، اخر دلګ مې یاد کلی ونه په ترنم کې. چې کله د ګودر او د تنور په غاړه کې نی، چې کله د ګودر او د تنور په غاړه کې نی. اتل یادوي د جنکې په ترنم کې، اخر دلګ مې یاد کلی ونه په ترنم کې.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد اوسئ.